ډول لبنده خوشي او د چارشمې پورس ترکیه ته ولېږدول سول. عمروف پرون په انقره کې د اوکراین په سفارت خبريالانو ته وویل چې دای او ملګری یې لبنده د خوشي کېدو د ترنګوالي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او په دې هم نه پوهیږي چې روسي چارواکي به اجازه ورکړي چې کریمیا ته ستانه شي کنه. دا خبرونه
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
بیا هم زما اسمت ساروان سلامونه په دې خبرونه کې ومني. نن په ولایت په ولایت خبرونه کې د کونړ او زابل د کرنې او مالداري رئیسان سو مشملمانه دي. دا دوه ولایتونه له یو بل څخه نسبتا لري دي او طبي وضعیت هم ډیر تفاوت لري. کونړ تر زابل زیات غرانه دي خو اکثره غرونه یې شنه دي. کرنې زمزکی لګی دي. دغه ولایت په لاسو کې نه برخي غرونه دي یا که لا دقیق وي د کونړ په سلو کې 12 خاوره هوارم زکده. خو د زابل زیات خبره دشتی دی او په سلو کې یو څلبش خبره غرونو پوښلې ده. دا ولایت د کرنې لپاره کافی او بنل لري. د راپورونو لمخې په دغه ولایت کې د ژورو څاګانو له رواجېدو سره ترمزه کې لاندې اوبو سطحه ټیټه شوې او اکثره کاریزونه وچ شوي دي. د دواړو ولایتونو د کرنې او مالدارۍ د ستونزو او په دې برخو کې د شویو پرمختګونو په اړه به د خپلو میلمنو نظرونه واورو او که تاسې اوریدونکي هم د دغو دوو ولایتونو د کرنې او مالدارۍ په اړه پوښتنې نظرونه او وړاندیزونه لري د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه کې اوس هم لیکلی شي او یا هم څو شېبې وروسته چې زموږ میلمانه لوبړنی خبري وکړي. د ټلیفون شمیرې درته اعلانوم. په مستقیم ډول د ازادي راډیو سټوډیو ته ټلیفون وکړي او زموږ له میلمنو څخه د کونړ او زابل د کرنې او مالدارۍ د وضعیت په اړه پوښتنې وکړي. زموږ میلمانه دي د زابل د کرنې او مالدارۍ رئیس ښاغلی حفیظ الله او د کونړ د کرنې او مالدارۍ رئیس انجینر انعام الله صافی. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی به حفیظ الله صاحب که تاسې مهرباني وکړئ ما خو اشاره وکړه چې په زابل کې اکثره ځمکې چې دي دشتې ډېرې دي او وچې دي او د اوبو وضعیت ښه نه دی، خلک شکایت لري او ژورو څاګانو لا هم دا وضعیت په یو شکل سره خراب کړی دی. که څه هم د خلکو زراعت به بهتره کړی وي خو د اوبو سطح نور هم ټیټه کړې ده. تاسو په خپله د زراعت وضعیت څنګه ده؟
مننه فروان صاحب چې موږ ته مو وخت راکړل تر څو خپل شخص او خپل فعالیتونه ستاسو د طریقه د افغانستان معزز ولس خصوصا د زابل ولس ته ورسوو.
مهرباني.
لکه څنګه چې تاسو د مخه وفرمایل زابل په هغې جنوب غرب کې موقعیت لري او یو له هغه ولایتونو ځین ده چې اقلیمي شرایط په کې البته د اجارې په سیستمونو باندې ډېر ټینګ ولاړ ده. نو د اجارې ستونزه موږ دلته ډېره زیاته لرو. واقعا کرنیزې ځمکې چې دي د کال په جریان کې البته بدون د کښته پاتې کېږي او د اوبو سطحه کال په کال باندې ټیټېږي. په دې اساس د اوبو دلته ډېره مهمه ستونزه شته.
بله صاحب ډیره زیاته مننه کور ودان. بله حفیظ الله صاحب بیا به هم نوبت درکو. د کونړ وضعیت به هم همدومره واورو له انجینر صاحب انعام الله صافی څخه. صافی صاحب تاسو وایئ د کونړ ولایت اوبه بیا ډیرې لري. واورېدونکي مو لیکلي دي وایي د سیند په غاړه یو خو شاوخوا ځمکې ټولې وچې دي. تاسو مهرباني وکړئ زراعتي وضعیت څنګه دی؟
ډېره زیاته مننه سروان صاحب. اول خو تاسو ته تاسو ټولو اورېدونکو لیدونکو ته د زړه تله سلامونه احترامات وړاندې کوم. کونړ یو د ځانګړي اقلیم او طبیعت لرونکی ولایت دی چې د افغانستان په ختیځ کې واقع دی او زیاته برخه غریزه ده، په ځنګلاتو باندې پوښل شوې ده او د ټول مملکت 10% ځنګلات چې دي کونړ ولایت تشکیلوي او زیاتې منابع د اوبو د همدغې ځنګلاتو نه سرچینه اخلي. د همدې نه ریچارج کېږي. د کونړ سیند یو بهاند او تپانده سیند دی چې په یوه ثانیه کې 2000 متره مکعبه اوبه لري، د اوبو جریان لري، ډېرې پراوانه اوبه لري. خو کونړ ولایت کمې ځمکې لري، تقریبا 4000 هکتاره قابل کښت ځمکه لري چې په دې کې 18000 یې اوس فعلا د اوبو د لاندې ده او متاسفانه چې 6000 بیا هم وچه پاتې کېږي. نو د دې لپاره چې زیربنایي پروژې پلي شي یا د کونړ په سیند باندې بند وتړل شي او دا یو زمانګیره پروسه ده، په دغه وروستیو کې د کرنې ریاست کونال دا هوډ کړی دی چې موږ د نوې ټکنالوژۍ نه په فرعي شکل باندې په مختلفو ولسوالیو کې د سولر په واسطه باندې د جدي کو او هغه ځمکې چې د سیند په غاړه باندې د کروپایر پاتې دي یا للمه او خاره پاتې دي دا تر ابیارۍ لاندې راوړو. د کونال اقلیم د یو ځانګړي خاصیت لرونکی دی چې په ډېره لوړه فریکوینسي باندې اقلیم دلته تغیر مومي د یوې ولسوالۍ نه بلې ته، چې دا یو ډېر مهم ارزښت دی د کرنې لپاره. نو دلته هر رقم ته سبزیجات او بالخصوص سیتروس او میوجات او منې د دې لپاره ښه فرصت موجود دی. نو تقریبا سکالی منګه د زر جریبه باغ جوړونې پروګرام پیل کړی دی چې شپږ سوه جریبه په پسرلني موسم کې سرته رسېدلی دی او اوس بیا د نهال شنۍ کمپاین شروع کېدونکی دی. په راروان اونۍ کې 400 جریبه به نور ورغول شي. خو یوه بدبختي چې په کونړ ولایت کې د کلونو راهیسې جریان لري هغه د ځنګلاتو قطع ده او د خلکو د غربت د کرښې نه ټیټ ژوند دی چې خلک مجبور دي چې ځنګلات قطع کړي. نو د دې لپاره مو اساسي برنامه په کار اچولې ده چې د خلکو مشوراګانې او کمیټې تاسیس کړو او د هغوی نه یو کلک تعهد واخلو چې د ځنګلاتو د قطع مخنیوی وکړو او د هغې په بدل کې دوی ته د بدیل معیشت پروژې.
بله صاحب، ډېر مننه، سلامت اوسئ. د ځنګلونو په ارتباط البته مطمئنم چې اوریدونکي هم پوښتنې کوي او پوښتنې په دې برخه کې زیاتې شته. خلک به د ځان د تودولو لپاره یا د سونګ لپاره څومره ځنګلونه قطع کړي او وبسوزوي، خو اصلي مسله ممکن د قاچاق وي. خو خیر، مخکې تر دې چې په زراعت نورې خبرې وکړو، د مالدارۍ حال به هم واخلو. لومړی د زابل د کرنې او مالدارۍ رئیس صاحب حافظ الله صاحب، که تاسو مهرباني وکړئ، په زابل کې مالداري څنګه ده او آیا ستاسو ریاست له مالدارو سره څه مرستي کوي؟
مالداري په برخه کې البته په روان کال کې موږ مختلف پروژې درلودې. مالداري دلته په هغه پیمانه باندې چې باید رشد کړی وای په تېرو کلونو کې رشد نه ده کړی. د کرنې ریاست مختلفې پروژې لري. پښتانه یو مشه پیغام لرو د وزارت ملي په اساس باندې شلپي نېشنل برنامه دلته شروع شوې ده. عملاً کارمندان کار کوي، زمونږ د مالداري کارمندان عملاً دلته کار کوي.
بله، تاسو ویل چې مالداري په زابل کې رشد نه دی کړی، علت یې څه دی؟ ولې موانع یا خنډونه څه دي؟
د مالداري رشد سبب باندې په تیرو کلونو کې لکه هغه چې باید شوي وای په هغه رقم باندې ملي شوي. مثلا د چرګانو فارمونه دلته موږ ډېر په کمه اندازه باندې لرو. د چرګانو فارمونه د ود په خاطر باندې اګاهیامه پروسه مخکې نه ده تللې. خلک ډېر غریب دي. اساسوی نسل د حیواناتو دلته لکه څنګه چې په نورو ولایتونو کې ور لاسرسی ده، په زابل ولایت کې ورته لاسرسی نشته. دلته لکه څنګه چې مخکې ستاسو خدمت کار وکړه، یعنې چلپي د برنامې په همکاري باندې پټون کې کار کوي. اعلان درو تر څو پورې فارمونه د چرګانو او د مالداري فارمونه د خاص یو سبسایټي په نظر کې نیولو سره مالدارانو ته جوړ شو. دا زموږ نه کوي برنامې دي. بل د زابل ولایت مهمه ستونزه دلته د ځمکو په ارتباط باندې ده چې دلته لکه څنګه چې د نورو ولایتونو په پرتله د کونړ ولایت یا مشرقي ولایتونه هغه ولایتونه چې پکې واټر ټیبل لوړ وي هلته الکترونونه ډېر زیات دي. او مالداري په د کوچیانو په واسطه باندې هلته وده کوي. په زابل ولایت کې چون ساحه دستي ساحه ده، دلته په هغه پیمانه باندې څرځایونه نشته دي. په دې اساس خلک مالداري ته ډېره مخه نه کوي. موږ دلته تقریبا د زرو جریبو په شاوخوا کې ځنګلونه لرو. ځنګلونه یوه ډېره مهمه سرچینه ده د مالداري د رشد لپاره. دا هغه ستونزې دي چې موږ ورسره مخ یو. زابل ولایت کې په پخښه سره کوشش کوو چې ستونزې کمې شي.
بله صاحب، ډېر زیاته مننه. ساپای صاحب، په کونړ کې مالداري څنګه ده؟
کونړ چون کې یو غرایز ولایت دی او مالداري دلته یو عامل دی. حتی ټول خلک د مالداري سره آشنا دي او ډېره زیاته زمين لري. دا اگر که به ځنګلاتو قطع په مالدارۍ باندې شدید تاثیرات لري، خو بیا هم خلک د مالدارۍ سره اموخت لري. او په دغه وروستیو کې چې موږ کومه احصایه راټوله کړې ده، موږ په څلور ساعته کې څلور زره لیټره محصولات د شیدو لرو چې په دې کې مو د دې حقینو سره خبرې وکړلې او دوی دې ته آماده دي چې اتل زره لیټره موږ ته د مارکیټ د پاره راکړي. خو متاسفانه چې د مارکیټ په برخه کې تر اوسه پورې کار نه دی شوی، نو موږ یو نوی برنامه یا پروژه په کار باندې اچولې ده. کرنې د وزارت د باغدارۍ او د مالدارۍ د ملي پروژې ته لارې چې څنګه کولای شو چې دغې محصولاتو ته یو محلي مارکیټ را پیدا کړو او مالداران خپل محصولات په آزادانه توګه باندې هغوی ته اسانتیاوې پیدا شي چې دا مارکیټ په عرصه کې او د مالدار په جب کې اضافه څه ولویږي چې هغه خپلې مالدارۍ ته روشت ورکړي. او د بله پلوه چې دغه د خارج نه کوم واردات یا د کیفیته شودي راځي چې دا مستقیما اغیزه لري زمونږ په تغذیه باندې، زمونږ په ماشومانو، زمونږ په اولادونو، زمونږ په زنانو باندې دا غي مخه هم ونیول شي. نو ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې هغه به درته په ډېر دقت وایم چې په 2013 کال کې دغه پروژه په پایپ لاین کې ده چې موږ د مالدارانو لپاره کلکسون نقاط جوړ کړو او یو ورکوټ پروسس یونټ په کونړ ولایت کې ولرو تر څو دغه محصولات پروسس شي او د بیرونی وارداتو مخه ونیول شي او د مالدارانو په جب کې اضافي څه ولوي.
بله شب ډیر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزادی رادیو ولایت په ولایت خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د زابل او کونړ د کرنی او مالداری رئیسان زموش بلمانه دي. که تاسو هم غواړئ چې د دوغو دوه ولایتونو د کرنی او مالداری د وضعیت په اړه نظر څرګند کړئ او یا زموش له ملمنو څخه په همدې موضوع باندې پوښتنه لري، له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې لنو مشته ټلیفون وکړئ.
آزادی رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شئ. آزادی رادیو ټکی کام.
کومو د آزادی رادیو د فیسبوک پانه نه وی تر وسه خوشا کړي یا لایک کړي وسې خوشا کړي او زموږ د بیلابیلو پروګرامونو موضوعاتو په اړه نظرونه څرګند کړي او همدارس د ولایت په ولایت په خبرونه کې لدی لري برخه واخلي. یو شمېر اوریدونکو لطف کړی دی، نظرونه لیکلي دي، د دوی نظرونه به هم له خپل ملمنو سره شریک کړم. د ټلیفون شمېرې د 0909 2 3 5 4 بلش میره د 0 2 5 5 5. همدارس د سکایپ له طریق هم له مر سره تماس نیول شي. زموږ د سکایپ پته ده radio.azadi. د ټلیفون لاري اوریدونکو شته ځان معرفي کړئ.
مهرباني کوم سروان صاحب، جو بخیر.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ صاحب.
مننه کوم، سلام دوالو ملمنو ته هم وایم. نبی الله زابل هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شيګان کې چې د خلګو نه پټه ما کوم د زابل کرنی له رئیس نه یو پختنه کوم.
مهرباني کوئ صاحب.
مننه کوم، پختنه نه هم در چې زموږ د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ کې ټول بادام دي، د بادامو باغونه دي. نو کله چې د بادامو سیزن شي زموږ خلک تجار نشته، یعنی د بادامو خرید و فروش هلته ولسوالۍ کې نه کېږي. نو موږ مجبور یو هلته بازار نه ته د شاجي ولسوالۍ ته راوړو. هلته چې راوړو هغه تجاران ډېر بې انصافه دي او اسرای قیمت یې هم ډېر خراب ده. نو که مهرباني وکړي مصطفی ارغنداب ولسوالۍ کې هلته د بادامو لپاره یو اسرای تجار هر څه راته پیدا شي، نو به زموږ بادام قیمت ولري یا په مرکز داد کې.
سیده، یعنې تاسو بل پوښتنه کوم لرې؟ مهرباني.
بل پوښتنه مې دا ده چې د مرکز کلات کې زموږ د ارغنداب ولسوالۍ د اومکي په سیمه کې تر ډېرو خلکو ځمکې اخیستې دي. هلته یې برمې وهلې دي، شمسیه باغونه یې لوی کړي دي. اوس یې ورځ په ورځ اوبه کښته دي، کال پر کال اوبه کښته دي. د هغو د 1.5 لک څلوېښت لکو باغونه یې له لاسه نه ورکوي. هر کال یې 1.5 لک حاصلات یې خواږه حاصلات له بی نه ځي، که چېرې او بند ورته جوړ نه شي او د اوبو زمینه ورته مساعده نه شي، نو هغه د ډېرو
سلامت اوسئ. مننه. کور ودان بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادی رادیو ده.
توخی هم د زابل ولایت څخه.
مهرباني کوئ توخی صاحب.
مننه په ټولو مخکې تاسو او ټولو اوریدونکو او میلمنو ته ښه راغلاست وایم. زموږ د شاجوی د ولسوالۍ د کورغان په نامه یو غر ده. دا د ارغنداب د ولسوالۍ او د شاجوی د ولسوالۍ ترمنځ موقعیت لري. په دې کې اوبښتې او د ورسکي په نامه او د شنې په نامه درختې او ځنګلونه وو، خو بدبختانه چې دا ټول پیس وو نو د زموږ د ولایت محترم رئیس صاحب پتی شاهد ده چې دا د زابل د ولایت د کلات و ښار ته دا ورورل کېدو ته پرول کېدو اخېدو په کالو چې په پلورنځای کې، خو حکومت هېڅ توجه ورته ونه کوله چې دا وساتي. نو دا له بین ولاړو او بل زموږ د کال پر کال کېږي. زموږ د ترنک رود دا په دوبي خو بیخي وچ کلک ده، د شاجوی لوبیا لو د خروچې دا بیا له وچه شوه. زموږ کاریزونه زموږ ټولې اوبه بالکل په نیستي حساب دي. نو د دغو دپاره باید د یو څه توجه وکوي، لکه څرنګه چې مخته زموږ اورېدونکي وویل روغتیا هم زموږ باغونه له وچېدو سره مخ دي. کال پر کال اوبه ټیټېږي، سولرونه قیمته شوو او بل موږ ته اصلاح شوي تخمونه لکه د غنمو یا د نورو شرشمو یا د نورو شیانو دا خو زموږ ولسوالۍ ته بېخي نه دی راغلي. په مرکز کښې خو نو موږ حال نه لرو. او بل د زعفرانو په باره کښې زما د محترم مېلمانه څخه پوښتنه ده چې آیا دوی د زابل د ولایت لپاره د زعفرانو یو نمونه یو پلان لري؟ زموږ بزګران کولی شي چې د زعفرانو د کښت په تکل کې شي او له تاسو څخه بیا اصلاح شوی تخم پیدا کړي؟ نو په دې هکله که جواب راکړي زه خو ډېر منندوی.
سلامت اوسئ توخي صاحب. بل اورېدونکی شته؟ ځان معرفي کوي. آزادي راډیو، مهرباني صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلامت اوسئ، مهرباني کوئ صاحب.
ملک سلطان ستانکزی خبرې کوم، لوګر ولایت نه.
مهرباني کوئ صاحب. ستانکزی صاحب دی کونړ یا دی زابل په ارتباط.
سلامونه تاسو ته او ګران میلمه محترم ته ټول اورېدونکو ته. ما پوښتنه دا ده، عمومي پوښتنه ده که نه، چې دا غنمو چې د پښتو کې ورته تور کې وایي او په انګلیس کښې ورته قسمت وایي، دا تور کې غوندې مرض پیدا کوي، چې دا مرض ور پیدا کېږي څه وجه ده او دې علاج طریقه څه رقم ده؟ مهرباني.
سلامت اوسئ، ډېره مننه. یو اورېدونکی بله مخلو بیا مېلمنو ته نوبت ورکوو. مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم سروان صاحب، تا ته همدارنګه عزیز عادی اورېدونکو ته سلام کوم.
سلامت
جوړ روغ وي.
خوشحاله اوسئ، مهرباني.
عبدالقاهر وطن دوست امام د ښایسته غربان، ما د کنړ رئیس صاحب نه دوه پوښتنې دي او آخر کښې یوه غوښتنه هم لرم. پوښتنې به دا دي چې د کنړ ځنګلونه آیا اوس هم وهل کېږي او که د دې مخنیوی څه وایي دی؟ او بله پوښتنه به د امنیت په باره کښې ده چې کنړ په ولایت کښې مونږ رسنیز لارې اورو چې
خیر ده، په امنیت خبرې نه کوو. وطن دوست صاحب، په امنیت خبرې نه کوو، نن صرف په زراعت او مالدارۍ باندې خبرې دي. که په دې اړه پوښتنه لرې، اوله پوښتنه مو سمه ده، هغه ته به ځواب ووایي.
بس صحیح سوله. او آخر کښې غوښتنه لرم سروان صاحب چې دا د پروان ولایت که چارواکي تاسې مېلمانه کوي،
حتما
غوښتنې ته نه لرو ډېره،
حتما نوبت بیا راورسېږي.
باره کښې ډېره نامني ده چې
صحیح ده. خوشحاله اوسئ، کور ودان. اوس نو له اورېدونکو غواړو چې څو شېبې ټېلیفون ونه کړي او انتظار وباسي. لومړی د زابل د کرنې او مالدارۍ رئیس ښاغلی حفیظ الله، تاسو ځواب ورکړئ. لومړنی اورېدونکی نبی الله زابلی و، له ارغنداب ولسوالۍ څخه د بادامو مشکلې تاسو واورېدو.
هلو.
بله صاحب، حفیظ الله صاحب. بله حفیظ الله صاحب، مهرباني کوئ. فکر کوم چې کوم مشکل ده حفیظ الله صاحب بل چا سره خبرې کوي په دې منځ کښې. خیر، په دې منځ کښې باید د کونړ د کرنې او مالدارۍ رئیس انجینیر انعام الله ساپي صاحب ته نوبت ورکړو. ساپۍ صاحب، یوه پوښتنه خو له تاسو څخه هم وه، که دا د ستانکزي صاحب پوښتنه چې له لوګر څخه یې وکړه، که دوی ته هم ځواب ورکوي، خوشحاله به سو چې په غنمو کښې یو ډول ناروغي پیدا کېږي چې دی تورکی بولي یا سیمه ییز خلک یې تورکی بولي، که هغه ته هم ځواب ورکوي. او د ځنګلونو په ارتباط هم چې آیا اوس هم وهل کېږي او که نه؟
تور کې یو عامه ناروغي ده په غنمو کښې اکثر. هغه ورور د دې د مخنیوي په رابطه باندې خبره وکړه. نو د ټولو نه مخکې خو باید هغه تخمونه چې هغه تثبیت وي یا مونږ ورته سرټیفاید تخمونه وایو تصدیقی تخمونه وایو د هکیم باید کوشش وکړي اوس موږ الحمدلله د کرنې وزارت په چوکاټ کې د تصدیق دیهی ریاست را منځته شوی دی چې ننګ صاحب هغه په مخ باندې وریډیل یو پیاوړی شخص دی چې په دې کې څېړنې کوي حتی ریسرچونه کوي او زراعتي شرکتونه رامنځته شوي د دولت لوریم د حقینو ته سکالې په وخت باندې توضیح وشوله خوشبختانه اول خو دغه دی چې تصدیقي تخمونه واخیستل شي چې د دغسې ناروغیو نه دا پاک وي او که بیا نه کېږي نو د هغې دپاره مختلف فزیکي او کیمیاوي طریقې دي چې د هغې د لارې خو ښه طریقه خو دا وي چې په بعضي عادي ناروغیو باندې د کیمیاوي لارې نه استفاده ونه شي ځکه هغه بیا نور ناورینونه او مشکلات رامنځته کوي آی پی ایل یوه طریقه ده په اصطلاح تخنیکي اصطلاح انټیګریټډ پیس مینجمنت چې د دغه محلي یا کورني درملو څخه چې تور مرچ دي او خورې دي هغه فرمولونه موږ دوی ته د ترویج د مامورینو د لارې ښودلی شو د هغې نه استفاده وکړي نو د دغه لارو نه د ترکیې مخه نیول کېدای شي. دویمه پوښتنه چې مشخص د کونړ د ځنګلونو په رابطه باندې وه څاروان صاحب د کونړ د ځنګلونو موضوع دې لسی دې خواته د ځنګلونو قطع جریان لري البته په دې وروستیو کې شپږو یا اوو میاشتو کې د شخصي والي صاحب د لوري د قمندان صاحب د امنیې لوري د ولایت د رهبرۍ د لوري حتی د رئیس جمهور مداخله پدې کې وشوه او یو جدي بندیز په دې باندې رامنځته شوی دی. هغه ساحات چې د دولت د حاکمیت د نقطې نه ډېر لري دي ولته مخالفین وجود لري د ځنګلاتو قطع زه نشم ردولی مطلق چې نه به وي د ځنګلاتو قطع جریان لري ولې د دې د انتقال او د دې د هغسې پروسس مخه نیول شوې ده. سبا ته هم د ولایت په سطحه باندې موږ د ولسونو سره د قومونو سره په همدې رابطه باندې غونډه لرو او یوه مهمه برنامه 15 کلنه چې رئیس جمهور ته موږ وړاندې کړله د کابینې په مجلس کې هغه په پرنسپ کې تایید کړې ده چې تقریبا په حدود د $1 میلیون کې بودیجه ده او هر اړخیز آباد پکې څېړل شوی دي چې څنګه د ولسونو سره کار وکړو چې کوم ځنګلات تخریب شوي دي یا د منځه تللي دي هغه بیرته احیا کړو او د نورو ځنګلاتو د قطع مخنیوی د محلي طریقو څخه وکړو چې په دې وطن کې د مخکې نه مروج وي چې د ناغو سیستم او د قومي بندیزونو سیستم او قومي شوراګانې وي نو په دې باندې چې دې کار روان دي او د پخوا په پرتله باندې په دغه قطع کې ډېر کمښت رامنځته شوی.
بله صاحب ډېره زیاته مننه. اوس د زابل د کرنې او مالدارۍ له رئیس سره مو دوباره تماس نیولی دی. ښاغلی حفیظ الله، تاسې که پوښتنې نه یې اورېدلې، لومړنۍ پوښتنه د نبی الله زابلي وه له ارغنداب ولسوالۍ څخه. دوی ویل چې په ارغنداب ولسوالۍ کې بادام ډیر کیږي، باغونه ډیر دي، لیکن هلته سوداګر نه ورځي. دوی مجبور دي چې شاجوی ولسوالۍ ته مراجعه وکړي، کله کوم سرای یا بازار ورته جوړ شي چې دوی آسان او به مصرف سوداګرو ته وسپاري.
مننه دی مارکیټینګ په برخه کې تاسو ته بهتره معلومات ده چې من یو سلسله ستنې لرو تقریبا هغه افغانستان شمول دي. ته خو دا چې دی وزارت پالیسی داسې ده چې خصوصي سکتور ته لږ ورکوي، بل مواصلاتي لارې دي، مواصلاتي لارو کې واټن ستونزې شته دي او د زابل ولایت اقلیم داسې طبیعتا داسې جوړ شوی ده چې دلته په دې ژمي په وخت کې ډېر زیاتې اخلي، مواصلات لارې په اثره ساحتو کې بند دي. د مارکیټ نشتون دلته رښتیا هم ستونزه ده، مهمه ستونزه ده چې موږ مقام دی وزارت داسې په نظر کې لري د دونرونو سره په تماس کې تر څو پورې په اصلي او منظم شکل باندې دلته مارکیټ جوړ شي تر څو. او بل دا اهم پروسس موضوع ده چې دغه کوم میوجات چې دلته البته د خپل د دې ولایت تولید ده دا په ښه کیفیت باندې خلکو ته وړاندې شي او ملي بازارونو ته نغشي لاسرسی پیدا کړي زموږ دهقانان او باغداران تر څو خپل محصولات هلته وپلوري.
بله صاحب، بله پوښتنه له تاسو څخه د اوبو د سطحې په باره کې وه. توخي صاحب هم په دې برخه کې پوښتنه درلوده او زابلي صاحب هم. دوی ویل چې د اوبو ساته ډیره ټیټه شوې ده که چیرته اساسي غمونه خوړل شي دا د اوبو دا واټر ټیبل چې بولي دا ورځ په ورځ یا کال په کال ټیټیږي. اساسي غمې داره چې بندونه ورته جوړ شي یا ذخیرې ورته جوړې شي. آیا کوم پلان شته له زابل سره هم په دې برخه کې کوم موافقه له مرکز له لورې شوې ده او که نه؟
بله شه مرکز نه پروسه شکل تقریبا شپږ میاشتې د مخه حیات راغلی او دلته د سروې ټیم راغلی او 45 پروژې موږ سروې کړي دي چې په هغې کې ذخیرې د اوبو جوړول دي، سربندونه جوړول دي، کانالونو احیا مجدد ده. د یو تعداد پروژو زموږ هغه راغلی ده منظوري د مرکز نه راغلی. واقعا دلته چون د اوبو د منابعو نه بېرحمانه هغه شوې ده، استفاده شوې ده په متواتر ډول باندې، داسې نه چې د یوې ورځې په هغه باندې په متواتر ډول بېرحمانه ځینې استفاده شوې ده. واټر ټیبل زمونږ د احصایې مطابق چې کومه احصایه مونږ سره شته ده، تر یو متر پورې واټر ټیبل د کال په جریان کې ښکته کېږي. دلته د دې مختلف علتونه دي. یو دا ده چې په بعضو ساعاتو کې امنیت نشته ده، او هلته د سولر سیستم په واسطه باندې اوبه د ځمکې د تل نه راویستل کېږي او ورباندې بېرته نظراتي توتي کرل کېږي. یوه دا ستونزه ده چې هلته قانون حاکمیت نه لري، ډېرې لرې پرتې ساحې دي او طبیعي خبره ده چې په هغه ساحو کې امنیت شته، اثرات به په هغې ځای باندې وي. بل لکه څنګه مو چې عرض وکړ د ګرینرۍ په پرتله باندې د زابل ولایت وچ ولایت ته دلته ځنګلونه نشته دي. پوشش نباتي هغه نباتات چې باید تپې او دا نور ساحې د هغې کوشش لاندې تر څو په د اوبو جذب کړي، یعنی تبخیر د اوبو دلته ډېر زیات ده او استفاده یې غیر علمي ته نه کېږي. موږ په دې برخه کې کار کوو، 45 پروژې دي. عملا موږ اوس یوه پروژه په دلبر په ساحه کې جریان لري چې هلته موږ یو کانال جوړوو په یو نیم کیلومتر ساحه ده، او تر 800 جریبې ډېره ځمکه به تر کوشش لاندې نیسي. 15 کاریزونه لرو چې په کاري د کاریزونو د غیر مشروطي پروژې نه دا زموږ هغه ده کار ده. څلور سربندونه جوړوو په مختلفو ساحاتو کې، او په مجموعي ډول باندې دا ټول 45 کېږي پروژې دي زموږ چې د ډیزاین په حالت کې.
بله صاحب، یو پوښتنه بل هم له تاسو څخه واغه، د اصلاح شویو تخمونو او یا د مثلا د زعفرانو یا نورو داسې محصولاتو چې په ځینو ولایتونو کې ښه نتیجه ورکړې ده، تاسو په زابل کې نه دي تجربه کړې؟ خصوصا زعفران چې اوبه کمې غواړي، یا مثلا ستاسو په ګاونډي کندهار کې زیتونو ډېره ښه نتیجه ورکړې ده، په زابل کې مو دا شیان نه دي تجربه کړي؟
د زعفرانو مختلفې پروژې لرو. دلته موږ په څو برخو باندې کار کوو جناب ساروان صاحب. د زعفرانو چې بدیل معیشت برنامه ده، هم د کوکنارو مخنیوي دپاره ښه هغه ده بدیل ده، او هم دا ده چې اوبو ته رښتیا هم کم ضرورت لري. بل دا ده چې د ښه درآمد یو هغه ده وسیله ده د دهقان دپاره. خو د دې پروژې لرو، سږ کال دوه پروژې لرو، نمایشي قطعات جوړوو او په وړیا ډول باندې خلکو ته زعفران نیسو تر څو پورې خلک وهڅول شي د زعفرانو کرلو دپاره. یوه دا موضوع ده. بل دې دپاره چې د اوبه کمې مصرف شي، دلته د ګرین هاوسونو موږ پروژې لرو. سږ کال مو په پلان کې ده چې 115 ګرین هاوس خلکو ته ورکړو تر څو سبزیجات هم وده وکړي، او د دې په څنګ کې د اوبو د زیات مصرف نه هم جلوګیری وشي.
بله صاحب، سلامت اوسه. او انجینیر صاحب صاحب مختار دي چې تاسو درسو یو اوریدور کې ډیر منتظر پاتې شوی دی د سکایپ لاري د دې خبرې بم وورو مهرباني کوئ صاحب.
روان صاحب، تاسو ته او تاسو تخنیکی او پرمختیاي همکارانو او دواړو مېلمنو ته سلامونه وایم.
سلامت اوسه، مهرباني کوئ.
روان صاحب، چون چې زه د کندهار ولایت څخه خبره کوم، د زابل د کرهنې د رئیس صاحب څخه بیا پښتنې لرم. اول دا چې زابل ولایت چې دی یو دشتي سیمې دي، لکه تاسو مخکې چې یادوري وکړه، دلته کوچي ژوند ډېر دی. البته رئیس صاحب د کرهنې وویل چې دوی دا دغه پرورش نه ویني، د مالو د کوچانو خاص پرمختګ نه معلومېږي. دا صحیح خبره ده، ځکه چې د دوی مالو ته اکثر والګۍ چې ډول د پسو د مالو وایرس دی، دغه وایرس ورته راغلی دی او په دغه مریضی اخته دي. چهار کال په بزرګونو د زابل ولایت څخه دغه څونو په لیرو پرتو سیمو کې د کوچانو مالونه وژل کیږي. چون چې دغه ریاست خاص کار نه دی ورته کړی، دا به رئیس ته مني. خو چې په راتلونکي کال کې په اوسني اوسنۍ داسې پلان دوی لاس لاین لري چې دغه کوچیان ته د دغو مالونو د واکسین د داوالګي د واکسین په باره کې دوی داسې کوم واکسین یا تطبیق کړی یا په پلان کې لري چې دغه ډېره مړینه د مالو را وګرځي. او دوه مشتنه مې دغه د ځینې چې ارغنداو چې د زابل یو لیرې پرته ولسوالي ده او شنه ولسوالي ده چې ټول باغات یې دغه باغاتو یې د باغوانانو په وینا چې د سپیر غوږ یا جړی په نامه چې کم مرض چې دا اصلا د انځورو دی د دې دغه میوې دغه درختې اوس وهلي دي چې دا د شته ورته وایست که شکرپاره ورته وایست دغه درختې که زردالو ورته وایست دغه درختې وهلي دي. څو کسان سره چې ما خبرې وکړې هغه وویل چې موږ دغه ریاست ته ورغلي یو دوی راته وایي چې هغه سیمه د حکومت تر پوښښ لاندې خاص نه ده موږ نشو کولی چې هغه سیمو ته داسې شی ورکړو چې دوی دغه وایرس که اصلا که چیرې دا خبره حقیقت هم دغه سیوی او تاسو په هغه سیمو کې مرستې نه کوئ دغه باغوانانو سره چې په هغه د حکومت پوښښ وتلې نو دا به یو ډول ظلم وي که نه نو تاسو د کمو خلکو په لاس دغه خلکو دپاره دا مشکل طرف کېدو دپاره تاسو هلته یو داسې یو ټولنه یو شی په کار اچولې ده چې بې له تاسو ماسوه د را خلکو پرې دغه مواد ورسول سي چې هغو باغونه د وچېدو د خطر څخه بچاو سي.
ډېره مننه سلامت اوسې کور ودن. تاسو ته به د زابل د کرنې او مالداري رئیس ښاغلی حافظ الله لږ وروسته ځواب درکړي. یو بل اوریدونکی په ټلیفون کې لرو. ځان معرفي کوي. آزادي راډیو مهرباني کوئ صاحب سلامت اوسې.
نذیر احمد یم د زابل ولایت خبره کوم. زما د رئیس د پښتنه ده چې په زابل کې خو د اوبو دلته بېخي نه چې د کال په کال د اوبو سطح بېخي ټیټېږي نو دلته په زابل کې یو بند چې یادېږي چې دوی وایي چې موږ د وتړو د تورې بند په نامه باندې یا په اومکي کې شتون لري د دې څخه زموږ دا پوښتنه ده چې دا څه وخت تلل کېږي یا دوی دا پلان لري که نه چې دا بند وتړي.
صحیح ډېره زیاته مننه کور ودان. بل اوریدونکی هم شته. ځان معرفي کوي. آزادي راډیو. متاسفانه ټلیفون یې قطع شو. خیر د کونړ د کرنې او مالداري رئیس انجینیر صاحب انعام الله مخکې دا موضوع یاد شوه چې په ځینو ولایتونو کې ځینو تخمونو ښه نتیجه ورکړې ده یا ځینو محصولاتو ښه نتیجه ورکړې ده خصوصا دا زعفران په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې رواج شول خو دا تر ډېره پورې په وچو سیمو کې ښه نتیجه ورکوي. په جنوب غربي او همداراز غربي ولایتونو کې لیکن شاید په کونړ کې به نتیجه نه لري لیکن ځینې نور داسې شیان شته لکه زیتون یا نارنج باب او دا شیان چې په ننګرهار کې ښه نتیجه ورکړې ده. په کونړ کې هم تجربه کړې مو دي نتیجه یې ورکړې ده او یا تاسو کوم بل داسې کوم شی موندلی دي چې د اوسنیو کوم شیان چې اوس رواج دي دغه ځای ونیسي او خلکو ته زیاته ګټه په لاس ورکړي؟
هم څه فکر کوم چې دا ډېره اساسي پوښتنه ده چونکې زراعت یو کمپلیکس دی او اقلیم او طبیعت او دا ټول شیان ارتباط لري په محصولاتو پورې. د تېر کال په اوږدو کې مو په هرې ولسوالۍ کې د 1590 تر 1200 پورې د حقیم رسمن د کوشچنیر د لارې یا د سوال ټول پوښتنو پاڼو د لارې مصاحبه کړل او د هغوی نه مو وپوښتل چې دلته ستراتیژیکي فصلونه کم یو دي لکه که د زراعت د نوم نه وپوهېږو اګریکلچر کلچر یعنی زراعت په خپله یو فرهنګ دی یو شی چې د مخکې نه په یو ځای کې موجود وي په هغې باندې زیات کار کول په کار دي. نو د دغې ټول پوښتنو په نتیجه کې مو معلومه کړې ده چې کونړ څو ستراتیژیک شیان لري چې په دې باندې باید جدي توجه وشي چې په اوله درجه کې د کونړ ستراتیژیک فصل چې دی دا چهارمغز دي چې د طبي نگانه او د دې هغه اقتصادي اهمیت او دلته ډېر زیات دي. نو سږ کال مو یوه پروژه د ولس سره تطبیق کړې ده چې 2000 نهاله مو ولس په توضیح کړي دي او د هغې د ادارۍ سیستمونه هم ورته نصب کړي دي. دویم موږ په کونړ کې سیټروسو ډېره بهترینه نتیجه ورکړې ده. پخوا موږ په دې باور باندې چې سیټروس یعنی مالټا او لیمو او نارنج دا خاندان په ننګرهار کې ښه نتیجه ورکوي خو زه په دې باوري یم او موږ په دې باندې تجربه ولرل چې کونړ حتی ډېره ښه نتیجه په سیټروسو کې ورکړې ده. دریم زمون دا اساسي او ستراتيجیک شي چې د مالداري دا او په مالداري کې بل خصوص زمون دا محصولات چې کوم یو دي دا سپایل کیږي په اصطلاح باندې د مارکیټ د نشټن په صورت کې په موږ باندې بیرونی مارکیټ مسلط دی. نو موږ غواړو زمون برنامه دا ده چې موږ په شیدو باندې ډیر کار وکړو د خپل مالدارانو سره د یو پلاوه زمونږ مالداران په جب کې اضافه څه ولویږي چې هغوی ته مارکیټ برابر کړو د بل پلاوه چې کوم غیر
بله د شیدو په برخه کې تاسو مخکې وویل د چای تجربه مو نه ده کړې، داسې ویل کېږي چې کونړ ورته ډېر مناسب دی.
په خوا وخت کې موږ د چایو یو پروژه درلودله، خو په نږدې وختونو کې موږ داسې یو ډونر نه دی پیدا کړی او د وزارت د انکشافي بودیجې نه هم داسې چې نشته چې مشخص په چایو باندې کار وکړو. موږ یوه پروژه درلودله چې هغه د روسي هېواد تمویلوله، پخوا نتیجه یې ورکړې وه، ولې نه؟ خو دلته د خلکو ځمکې ډېرې کمې دي او هغه شیان چې خلک ورته ضرورت لري ډېره ترجیح ورته ورکوي. نو په چایو باندې فعلا د حقینو سم ځای کړی، البته موږ په تحقیقاتي فارم کې اوس هم څېړنې لرو په دغه مورد، خو داسې څه زموږ په لاس کې نشته چې دا ترویج کړو د چایو په رابطه باندې خپلو د حقینو ته.
ډېره زیاته مننه کوروادن. اوس نو د زابل د کرنې او مالدارۍ رئیس ښاغلی حفیظ الله، ستاسو نوبت دی. له تاسو څخه څو پوښتنې وشوې. یوه پوښتنه د څارویو د والګي او نورو ناروغیو په ارتباط و چې وایي ستاسو په ولایت کې مالدار ډېر دي او مالدارو اکثره څاروي ضایع کېږي ځکه چې ورسره په دغو برخو کې کومک نه کېږي. اول دغه موضوع ته که ځواب ورکړئ، بیا یې څو نورې پوښتنې هم شته چې د باغونو د سپیر غوژي په نامه ناروغي وه چې وایي باغونه په ارغنداب ولسوالۍ کې په ځانګړي ډول دا ناروغي وهي. مهرباني.
مننه. دلته د کرنې ریاست تر کوشش لاندې دوه پروژې دي چې یوه د ډي سي ای پروژه ده او یوه د پی پی آر برنامه ده. د ایف ای او څلوېښت څلوېښت زره حیوانات په هره ولسوالۍ کې د دوی په واسطه باندې هغه شول. البته د کرنې ریاست د مسلکي ډاکټر صاحبانو تر نظارت لاندې دا واکسین شول د امراض د مخنیوي په خاطر باندې. واقعا د خلکو ستونزې ډېرې زیاتې دي او څلوېښت زره حیوانات په یوه ولسوالۍ کې طبیعي خبره ده چې هغه مشت نمونه خراب کیسه راځي. دا دج دي په راتلونکي کې چې ډي سي هم اوس نور فعالیت نه لري، صرف د پی پی آر د ایف ای او برنامه مخته ځي. په راتلونکي کې کوم پلان ده چې دا دوه چنده لوړه کړو. دا مشت د زموږ د ایس آی په اساس باندې تر درې نیم څلور لکه حیوانات نغه شوي دي. تر څلور لکه حیواناتو پورې موږ واکسین کړي دي. نو دا ستونزه ستا ده، کوشش کوو چې دې ستونزې ته نور د پای ټکی کېږو. د زابل ولایت رښتیا هم مالداري مالداران د ستونزو سره اخته دي. نو په یو ځل باندې دا ادعا هم وکړو چې په یو ځل باندې ټول ستونزو ته د پای ټکی کېږو. فکر کوم دا به مبالغه وي.
او د باغونو د ناروغیو په ارتباط کې وایي چې سپیر غوژي په نامه ناروغي یاد کړه. او بل دا یې وویل چې وایي کله چې د کرنې ریاست ته د ځینو سیمو خلک ورځي او ستاسو ریاست ورته وایي چې هغه سیمه د دولت تر کنټرول لاندې ده، نو ځکه کومک نه ورسره کوي د درملو په برخه کې.
جناب تاروان صاحب، دهقان دهقان ده، که په هر ځای کې اوسیږي د افغانستان په موجوده قلمرو کې چې په هر ځای کې دیقان اوسیږي هغه دیقان ده. که د مخالفینو په ساحه کې اوسیږي هم هغه ته باید مرسته وشي، کومک ورسره وشي. موږ کوشش کوو چې کومک ورسره وکړو. دا داسې به چا فکر نه کوم په نادراتو کې به راځي چا به ورته ویل نه. من ته پروسه داسې ده چې ولسوالۍ فعاله دي او خلک باید مراجعه هلته زموږ ترویجي نوټونو ته وکړي وروسته د هغې نه داسې راشي. مونږ د دوا په ارتباط باندې صحنه لرو د هرې ولسوالۍ ته صحنه ورکوو. مونږ ته په متفرقه ډول باندې هم د خلکو عرایض راځي، نمونه راځي هغه ځای ته چې زموږ په خپله انجینر ورتلی شي، د حفاظي کارمند مو ورتلی شي، هغه ساحه د دوی لخوا لیدل کېږي او بیا دوی ته دوا تجویزیږي. یو دا موضوع ده.
نو که کومې سیمې ته ستاسو انجینر نشي ورتلی د امنیت له کبله، نو هغوی ته دوام نه ورکوي
ولسوالۍ. البته د زراعت برنامې که زه ووایم تر ډېره حده پورې به شاید تاسې هم موافق اوسئ. د زراعت د برنامو سره چندان مخالفت
فکر نکوم چې وی دي زکه از موږ برنامه چې دي عمل منفعه برنامه دي او هر څوک ورته ضرورت لري ما مخکې مرزو کو چې دیقان دیقان د فروان سره په هر ځای کې چې وی موږ هدف دا چې هغه ته خدمت وکړو دي ساته د ژوند لوړ کو په ولسوالۍ کې دوی د ولسوال صاحبانو له طریقه موږ ته معرفي کیږي ارایجی راځي او په مرکز کې موږ تر خپل اوسه پورې کوشش کوی چې په خپله دې ستونزو ته د پاره
ټکېمتاسفانه
چې فنډ کم وي کله کله
خصوصا که څوک واسطه هم ونه لري نو دا به هم بیا مشکله وي چې معرفي شي خیر مل خصوصا که څوک واسطه هم ونه لري بیا به ولسوال صاحب نه در معرفي کوي
نه نه هغه سروان صاحب موضوع دسته چې هر څوک چې درخواست ورکړي درخواست باید یا مثبت یا منفي جواب ورته ورکړي دا وعده چې یو شی ده چې دا واسطې ته ضرورت نه لري هر څوک راتلی شي ستاسې د طریقه بیا په خپل زابلي ولس غږ کوم چې هر څوک هر څه ته ضرورت لري زموږ په اختیار کې وي دا د دوی دي خصوصا اصلاح شوی تخم دا اوس موږ توضیح کوو که هر څوک ورته ضرورت لري د 40% شپېته فیصده سبسایډي او 40% تناسب قیمت په بدل کې موږ خلکو ته ورکو په دې کې عام خاص نشته ده هر څوک چې راځي کولی شي زموږ نه واست
صحیح او د نذیر احمد پښتون ته هم که ځواب ورکړي دوی ویل چې د توري بند څو وخت جوړی شي
د توري بند په اعتبار باندې یو حیات د کابل نه راغلی او یو پلانوش سروې کړه دلته پری فیزیبلټی سټډي ده او فیزیبلټی سټډي ده دا سروې موږ وکړل دي اسناد به مرکز ته استولې دي الته ډیزاین کیږي دي پروسه د ډیزاین په حالت کې ده الته ډیزاین کیږي پر راتلونکي کال کې به موږ د دې پروژې د تیاری د تطبیق شاهدان یو او رښتیا وایي ډیر مهم باندې ډیره ساحه ترجمه کوشش لاندې نیسي او واقعا په اقلیم باندې تاثیر یې ډیر زیات ده منګه اسناد ترتیب کړو مرکز ته مو استولې دي او یو ډیزاین کوي ورسته دې نه باندې میډیاد لري ټول ډیټیل شریک شي د خلکو
ډیر زیاته مننه اوس په بیا ورډونکو ته نو باور کوم مهرباني کوي او ساجی رادیو ده ولایت په ولایت خبرونه
سلام علیکم کې هر سلام ساتل صاحب سو خوړم کرام ته او د رادیو ټول خبرونه ورډم ګټه سلام به خیر
سلام
ګلی سلام جنوب وی صاحب
سلامت اوسې مهرباني
مننه بخښنه غواړم زه ما څه کوم چې موضوع اورېدل نه ده اوس ورسره ځای سلامه پرته خبر روان دي
مننه سلامت اوسې کور ودان اول لطفا موضوع اوري د تاسو لپاره او د نور اوریدونکو لپاره وایم چې د زابل د کرنې او مالداري رئیس حفیظ الله او د کونړ د کرنې او مالداري رئیس انجنیر انعام الله صاحب زموږ ملمن دي د دوه ولایتونو د کرنې او مالداري په اړه خبرې کوو بل اوریدونکو هم شته ځان معرفي کوي
فاز محترم تاسو ته او د دوه محترمو مېلمنو ته د ازادي رادیو ټول اوریدونکو کاکونکو ته سلامونه مې کوي له وړاندې کوم
سلامت اوسې مهرباني صاحب
بس سلام محترم زمونږ د کونړ د رئیس څخه خبر پوښتنه ده چې د کونړ پر سیم ولې بند جوړیږي عامل څه دی سیاسي عوامل لري اقتصادي عوامل لري کوم مشکل دی ځکه چې په کونړ کې امنیت نو ولکه د دې بستر دی او د کومه خلک هم حق لري باید چې د یو خوش ژوند لري یو برق لري دا مې دا غوښتنه ده چې دا غږ خوني یا دا شنی خوني چې د دې د خوانه یان د کونړ د ضرورت ته صد مخاله په کاټه ول شي دي د رئیس ته خدا وختونه لرو چې په دغه زراخونو باندې فشار واچي او نور هم دغه ته ترقی ورکوي یعنی ترجیح ورکوي ورته ابو پای کی د کومندان سره څخه نړۍ مننه کوم دا غیب د کلک هوټ او د کلک حزم څخه چې د زنګراتو وبخه کی یو افغاني هوټ دبلو دی مونږ یې د نړۍ کو او ستاسو طریقه کومندان ته مونږ دغه ورسو چې د کومه ټول ول زنګي د وځه خپل شاو ولاله ستاسو د کلک هوټ ملاتړ کوي او د هیڅ چا غوندو او د چاپو مداخله به تاسو ونه ډارېږي هغه خلک د جواب دشمنان او خاینین دي والسلام
سلامت اوسې کور ودان که هم ستاسو ورستي خبرې زموږ له موضوع سره ډېر مرتبط نه وي خو د دې لپاره مو پرېښوري چې دا خبرې وکړي چې واقعا هغه څوک چې د ځنګلونو د وهلو مخه نیسي د دې مستحق دی چې ستاینه وشي بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي ازادي رادیو
بلې سروان صاحب نعمت الله هم د خوش ولایت نه
مهرباني کوي نعمت الله صاحب
د کونړ ولایت د رئیس صحه د کرنې مندرای رئیس صحه مدا پښتانه ده لدواړو می پښتانه ده
بله صاحب
هغه هغه عادت دا
مون خو سبتلی کرو دلته خوست ولایت کې سبتلی دی مال دپاره دا اکثر پستلو کې اته نه وي سوزي د سوزیدو علت یې څه ده سبتلو
سوزي خاسب ډېر زیات مننه
سوزي د لږ سترې کې بیا وسوزي
درست بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو لطفا لرادیو یو څه لرې شئ او بیا خبرې وکړئ لکه چې ونه شو خیر مننه ور به شو میلمنو ته اول د کنر په ارتباط انجینیر صاحب صاحب که ځواب ورکړئ ولې وایي پر سین بند نه جوړېږي که څه هم دا د برېښنا او انرژي د وزارت کار دی خو له بند نه د اوبه لګونې په برخه کې هم استفاده کېدای شي که په دې اړخ دا اړخ په نظر کې ونیسو او بیا څه وایس ورته
کاروان صاحب بالکل کوم چې د کنر په سین باندې بند تړل دا یو ملي پروژه ده او تاسو یو څو وخت مخکې تقریبا دوه میاشتې مخکې د رسنیو له لارې واورېدل چې رئیس جمهور دغه ایم او یو یا په اصطلاح باندې دغه قرارداد د چین د هیواد لاسلیک کړ چې د چین هیواد به د کنر د سین پری فیزیبلټي او فیزیبلټي سټډي تکمیلوي څرنګه چې تاسو وویل چې دغه منډیټ د کرنې د وزارت نه دی دغه مسؤلیت د کرنې د ریاست نه دی دا کاملا پوښتنه متوجه ده د کرنې د اوبو او برېښنا وزارت ته خو بیا هم د ورور د پوښتنې په جواب کې دا به ووایم چې ټولو رسنیو دغه نشر کړله چې د چین د هیواد سره د کنر په سیند د بند جوړونې چارې د هغې ایم او یو لاسلیک شوله او ارګ کې امضا شوله انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به دغه فیزیبلټي سټډي او پری فیزیبلټي تکمیل شي او د هغې نه وروسته به فزیکي چارې په کار باندې واچول شي. د ابیارۍ په رابطه به ووایم چې کنر پروان اوبه لري او زیاتې اوبه یې په ابریزو کې نو د دې لپاره موږ د بڼوالۍ او مالدارۍ د ملي برنامې د لارې نه 5000 لیټره په ظرفیت باندې په ټولو ولسوالیو کې دوم پروژې جریان لري چې واړه حوضونه جوړ کړو چونکې غټ حوضونه یا غټې ذخیرې یا غټ بندونه جوړول زمونږ اداره په منډیټ کې نه دي او د په کرونده کې یا آن فارم واټر مینجمنټ دا کاملا زمونږ منډیټ دی چې په دې باندې یوه ډېره لویه پروژه لرو چې سږ کال په کنر کې مونږ د آبیارۍ 28 پروژې یو څه تطبیق شولې کاملا ګټې اخیستنې ته سپارل شوې دي او نور کارونه جریان لري. د آبیارۍ د فارم هڅې چټکې کړي د سولري انرژي د لارې نه مغواړو چې د سیند نه اوبه راوګرځو خپلو کروندو ته او د ساختماني انټروینشنونو د لارې نه هم غواړو چې خپل کانالونه بیا ورغو او د بهاقینو دغه مشکلات حل شي.
درست. او د شنو خونو په ارتباط د اوریدونکو نظر دا و چې وای تاسو تناسب په دې برخه کې کار کړی دی خو په دې برخه کې کار زیات کوي.
من خپل هم دا پوښتنه پر ځای پوښتنه ده د بهاقینو چونکې دلته یو غټ پوتنشال موجود دی په کنر ولایت کې غټ فرصت موجود دی چې موږ په شنو باندې کار وکړو او آف سیزن سبزیجات او میوجات ارزه کو مارکیټ ته اوسه کال یو پروپوزل د هند هیواد ته ورکړی دی هغوی په غوښتنه باندې کاملا $1 میلیون په حدودو کې چې موږ سره په شنو خونو باندې کار وکړي او د وزارت د انکشافي بودیجې نه هم کړې ده چې په 2018 کال کې موږ ته یوه داسې بودیجه په لاس کې راکړي چې د دهقانو دغه ارمان او دغه غوښتنه سرته ورسیږي. انشاءالله په دې باندې جدي کار کوي په کنر ولایت.
مننه. نعمت الله له خوست څخه د شفتلو په ارتباط پوښتنه درلوده چې وای ولی سوزي که په دې برخه کې هر یو څه ځواب ورکوي. حفیظ الله صاحب د زابل د کرنې او مالداري رئیس ستاسو په ولایت کې هم دا ستونزه شته او کنه؟ اول خدا وغوست.
بله هو تقریبا په ټول افغانستان کې دا ستونزه شته. دا مختلف عوامل لري چې یو عامل د مایکرو نیوټرینټ یا د ضروري عناصرو کمښت ده په ځمکه کې چې هغه البته دوی کولی شي مختلفو طریقو باندې د دې مرض جلوګیري وکړي. طبیعي خبره ده چې باید د یو ډاکټر په نامه باندې د یو زراعت د مسلکي په نامه باندې اول باید مرض ولیدل شي وروسته دې نه تجویز ورته وشي. خو په ډېرو ځایونو کې دا مرض د ضروري عناصرو د قلت په واسطه باندې رامنځته کیږي.
یعنی څوک کولای نشي چې په خپل سر دوا واخلي ورته او په هغه دوا په ځمکه کې استعمال کړي یا کوم نور مواد
په هیڅ حالت کې موږ دا نشو ویلی چاته چې په خپل سر باندې دوا واخلي او ته د بازار نه دوی دوا واخلي. د بازار دی او ډاکټر نه دی یو دواخانې والا نه دی دوی دوا واخلي، ځکه د دوا د پلورلو لپاره کېدای شي هغوی هغه څه ورته ورکړي چې د هغوی د ضرورت وړ نه وي او یا تاریخ تېر شوی. کوشش دې وکړي د دوی مرجع د دوی
فکر نه کوي چې ټولو تاسو ویل چې دا مرض په ټول افغانستان کې شته. تاسو چې دا مرض په ټول افغانستان کې شته نو په ټولو کې به علت یو شی وي، او چې کله علت پیژندل شوی وي باید دوا یې هم مشخصه وي. نو
تقریبا په د افغانستان خاورې چې دي جناب ساروان صاحب دا د ځوانو خاورو په نامه باندې دي، او دلته د ضروري عناصرو کمښت په ډېرو ځایونو کې په سترګو باندې لیدل کېږي. چې ما مخکې خدمت ته تاسو عرض وکړ چې د ضروري عناصرو په زیاتوالی سره مونږ کولای شو دې مرض په طبي شکل باندې جلوګیری وکړو. دوا ته به ضرورت نه وي او دوا پاشي ته به چندان ضرورت نه پېښېږي.
ډېر زیاته مننه د زابل د کرنې او مالداري رئیس ښاغلی حفیظ الله او د کونړ د کرنې او مالداري رئیس انجینیر انعام الله ساپای چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندویو. بل جمعه به بیا هم ولایت په ولایت خبرونه ولرو. د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر او بجو دوام کوي.
سدی پستر گو کی را واڑ بل کمار دکھ، سدی پستر گو کی را واڑ بل کمار دکھ، سد بہار جوان نظار سدا بہار دکھ، سد بہار جوان نظار سدا بہار دکھ، سدی پستر گو کی را واڑ بل کمار دکھ، سدی پستر گو کی را واڑ بل کمار دکھ. خزانے دے راکڑے اوت درداں غم ختم دن کے خزانے دے راکڑے، غریب سڑے او ما بلا سرمایہ دار دکھم، غریب سڑے او ما بلا سرمایہ دار دکھم، ستاد بہار جوانے نظار سدا بہار دکھم، ستاد بہار جوانے نظار سدا بہار دکھم، سدی پستر گو کی را واڑ بل خمار دکھم، سدی پستر گو کی را واڑ بل خمار دکھم. مادر تویستر گی پوار پورتا کوا مڑ بشم، حلا کلار شنا کلار اچھے کلار دکھوں، حلا کلار